د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي، او نورې خبرې به په بین الافغاني غونډه کې کوي. او ایران وایي د هغې کښتۍ تیل یې پلورلی دي چې برطانیا په جبل الطارق کې ولجه کړې وه. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي نن په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اشیه کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره بیا تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کوم ضرب الاجل ټاکل شوی کنه، ولسمشر ترامپ وویل دوی مهالویش یا بل هر څه چې بولې نشته دی، بیړه نه ده. زما هدف دا دی چې موږ هلته تر بل هر څه زیات رښتیا د پولیسو دنده ترسره کړو. موږ دا جګړه په ډېر کم وخت کې ګټلی شو، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه کسان ووژل شي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه، موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وګورو چې څه کېږي. د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم څو ځل ویلي وو چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې پای ته رسولی شي، خو نه غواړي چې دغلته لس میلیونه کسان ووژل شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا مهال په دوحه کې له طالب استازو سره په نهم پړاو خبر وخت دی. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یو شمېر طالب چارواکو له قبله یې ویلي وو دا هوکړې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به امریکا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ پای ته رسوي. خغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو سره د هوکړې پر مهال او تر هوکړې وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د پیژندل شوي ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې. له ارګ څخه په یو خبر شوي بیان کې د ولسمشر غنی له قبل ویل شوي چې اکبر ایازی د افغانستان د خلکو د ذهنونو پر روښانولو کې د رسنیو له لارې ډېر کار کړی او د نوموړي مړینه د افغان ژورنالیستانو او رسنیو لپاره یوه ضایعه ده. اکبر ایازی د ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د جنوبی آسیا د څانګې د مشر په توګه لس کلونه کار وکړ. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. د ازادۍ راډیو سرپرست مشر قادر حبیب چې له اکبر ایازی سره یې کلونه کار کړی د نوموړي د مړینې په اړه وویل
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او خ دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګه په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. اروخاد ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره له خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه وپالل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هند او پاکستان د کشمیر پر سر خپل کړکیچ خپل هوارولی شي، خو کچیرې د ده منځګړیتوب ته اړتیا وي دی چمتو دی. ولسمشر ترامپ پر دې موضوع د دوشنبې په ورځ د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو د فرانسې په بیاریز کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. ټرمپ د هند له صدر اعظم سره په دې لیدنه کې وویل چې د منځګړیتوب لپاره چمتو دی، خو نریندرا مودي ورته وویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د خبرو پر مهال مودي وویل د کشمیر مسله د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ یوه دوه اړخیزه مسله ده. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې نوي ډیلي له هندي کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړی امتیاز واخیست او په دې سیمه کې اضافي امنیتي تدابیر ونیول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي ده چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال دغلته ناڅاپي څرګند شو. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړل چې په تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. نوموړي وویل یو ډیر ښه ډیر پیاوړی ایران هیله لرم او دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې کار څه ډول پایلې لرلې. موږ غواړو چې ایران بیا بډای واوسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې دا د جاپان، جرمني، فرانسې، ایټالیا، برتانیا او کاناډا مشران نن د فرانسې په یو ساحلي ښار کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه پای ته رسي.
لا ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه عمره کې خبرو. طالبان وایي له امریکا سره د دوی خبرې په ورستي پړاو کې دي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو واروي، خو اوس پښتنه ده چې د اوربند مسله به څنګه کیږي.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره سوی ده، داتش پس خبره سوی ده، خطر سره پوری طالبان په دې باندې توافقنامه امضا نه چې تر وخت پیدا شي پس خبره ورته کوو.
اجرائی رئیس عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو غواړي چې خپل چارې په شفافیت تر سره کړي. کنډای وای ناوړه اغیز به د خلکو پر رایو پریوزی. په یو بل راپور کې به واوري چې د انتخاباتو چارواکي وای 2000 خځې او په همدیش مرد هغوی شرعي محرمان د انتخاباتو کې د خځو د تلاشي لپاره غوړه شوې دي.
دا قسم دی چې نو سه کلی دی او دا به د معرفي کوي چې د ټاکنو پورز باندې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره همکاري وکړي د تلاشي کوونکو پایتوله.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ مناظرې چلوونکی او مخکښ ژورنالیست اکبر ایازی په حق ورسید. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا د محل دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو وروسته شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نهم پړاو کې وروسته شي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیات زماني اړتیا وي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهال ویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات کې فعلا جریان داره. دور بعدی
لروانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
دا
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوریې د هوکړه لیک د وروستي کېدو برکوي چې له مذاکراتو یو ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. لبل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیلمندي څرګنده کړي چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
د یو روسي خبر لمخې د سعودي عربستان پاچا ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې له طالبانو غوښتي دي چې له جګړې لاس واخلي. په څو شیبو کې دا راپور تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منوریدونکو اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اوس ورزو یوې بلې موضوع ته، البته د همدې موضوع په اړه یوې مرکې ته. یو شمیر سیاسي شنون کې په دې باور دي چې په دې پړاو کې په قطر کې د طالبانو په روانو خبرو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ که هوکړه لیک کیږي نو هغه به ښایي وروستی شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د ځنډولو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. ښاغلی اکبر آغا په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزه عزیزی سره د مرکې په پیل کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو هغه هم دوی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه حل
او پراتل دی موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګینو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبرو سوي ده چې شپه خبرو سوي ده خو روسه پوری طالبان په دی باندې چې توافقنامه امضا نه چې تر واسه پیدا چې شپه خبرو به وکړو. بعض نور موضوعګان دي په غو باندې خبرې سوي ده، خو د طالبانو ډیر اصرار په دی باندې چې د توافقنامه تر امضا پوری باید ټول وځندل.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی. امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسی او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو یعنې د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د هغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم درته چې بین الافغاني مذاکرات اوس خو د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غوسه هغه مشهور خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک به په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پوښتنه مې دا هغه سب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک په نه پاتې جو هغه به خامخه د رکیزو سباني براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې بیان ځاکیږي. زما فکر باندې پاره کې تو شان تاسو دا وخت تین او د زی تین او د تضمین د خلکو تین دا شان ټول ضرور دی په دې کې به فکر کوم چې څه وخت وځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ول آزادې رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ښاغلي غني ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملک سلمان له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال وویل چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي او ډاډ یې ورکړی چې په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو او مذاکراتو له لارې ختمیدای شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر هدف پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې واورئ.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوي د سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
د وی سعودي عربستان دی او باثبات افغانستان غوښتون کده. دوی دلته د جګړې ختمې دل غواړي. دوی په جدي توګه دا څرګنده کړ چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدو ډېر واضح وو. دوی په افغانستان کې د وداسې سولې ملاتړ وکړ چې لارې نور په دغه هیواد کې جنگ پای ومومي.
پایان بیا و اونا حمایت کردن.
د خاغلی صدیقی خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې ساري او تمه لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سولې او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر په وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ. خو په داسې وخت کې چې تمه کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي. پاره د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان تاسو وایي
په پیل کې ډاکټر صاحب غني کوشش کوي چې د سعودي عربستان خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الاقوامي ناستې کې د دې حکومت په شکل باندې یا د رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځای ورته پیدا شي. دویم دا چې سعودي عربستان خپل د افغان سولې بهیر څخه پستنګ پاتې شوی او غوی هم د ورته حلو ځلو لپاره کوشش کوي چې پاره سیمایزه ډیپلوماسي کې خپل کردار متبارز او غټ کی.
ولسمشر غنی د ولر پوری پلاوی په مشي د یک شنبه پر ورځ په دوه ورځې سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته دغه هیواد له بلابل ولر پوری چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن سولې او پرمختګ کې بخپله همکاري کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشرې د روانو انتخاباتو لپاره 12000 خځو او ورسره د هغوی 12000 شرعي محرمانو ته ویل شوی دی چې د انتخاباتو امنیت بنسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویل چې له هرې میرمنې سره به په دې پروسه کې یو یو محرم هم وي څو د خځو تلاشی د انتخاباتو د امنیت په مقصد وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله اړ دی چې له ملکي ښځو په دې پروسه کې همکاري وغواړي. فیروزه عزیزی له کبله راپور راکوي.
په را روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ټول هیواد په کچه 12000 ملکي ښځې د تلاشۍ په برخه کې وګمارل شي خو 12000 محرمان به بیا د دوی امنیت ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د شمیر د ښځو چارو وزارت له لوري ورپېژندل شوی دی.
دوی دوه زره چې یو معنی ورسره دی چې تلې زره کې دا کسان دوی شناسایی کړي دي او دا به دوی معرفي کوي چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي دي تلاشي کوونکو پیسې باندې.
دا کمیسیون وایي هر هغه میرمن چې د انتخابات په پروسه کې د تلاشي کوونکو په توګه همکاري کوي امتیازات هم په پام کې ورته نیول شوي دي. له دې سره په دغه پروسه کې د رای ورکولو د مرکزونو بندوالی او لوړ امنیتي ګواښ سره مخ کېدل هغه څه دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره د محل د امنیتي بنسټونو له لوري ورته یوازې د 4900 مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې دغه کمیسیون امنیتي بنسټونو ته 1303 مرکزونو وړاندیز کړی و چې د امنیتي بنسټونو له لوري ورته د 5303 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شو چې دا شمیر بالاخره 4900 ته راښکته شو. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو مرکزونو د خوندیتوب او ښځینه رای ورکوونکو لپاره د تلاشۍ په برخه کې د ملکي ښځو ګمارل مني خو وایي چې دا پریکړه یې د ښځینه پولیسو د کموالي له امله کړې ده. دغه وزارت دا هم وایي انتخاباتو ته په نږدې ورځو کې به د تلاشۍ او پلټنو لپاره ښځو ته روزنې ورکړل شي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي
پولیس مېرمنه تاسو پوهېږئ چې موږ مجموع کې 3000 مېرمنې په 3500 په شاوخوا کې ښځینه پولیس لرو. یعنی دا کفایت نه کوي. ایدو تر څنګ به په خو په ټاکنو کې چې ښځینه مېرمنو په دې برخه کې تجربه درلوده تلاشي برخه کې به دیغونه به استفاده کی او دغه کار د ښځو چارو وزارت سره په مانګه کې شوی دی او دغه همکاري تر سره کوي.
پر انتخاباتو د چار یو شمیر بنسټونه بیا د حکومت له دغه پریکړې هرکلای کوي خو وایي چې د تلاشي لپاره د ښځو له محرمانو دی هم د انتخابات په پروسه کې کار واخیستل شي ترڅو دا پروسه خوندي او لا پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د ښځو لپاره د تلاشۍ او اسانتیاو نشتون له امله خلکو شکایتونه کړي وو. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لیکوال ژورنالیست
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیر شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکخو ژورنالیستانو څخه و. ایازی د لسو کلونو لپاره د ازادۍ راډیو د مشر په توګه د دې راډیو د زیات شمیر پروګرامونو طرحې برابرې کړې دي. اجمل تورمن په خپل راپور کې د مرحوم ایازی ژوند او هند ته کتنه کړې.
لیکوال ژورنالیست او ډیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. خاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند و او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په وروستیو کې په امریکا کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو سره په خپله یوه مرکه کې ویلي وو:
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل راډیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادۍ راډیو د دفتر سرپرست رئیس قادر ابیب د اکبر ایازی په اړه وایي: اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره و چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره له خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه وپالل. خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالان لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کنفرانسونه هم جوړ کړي وو. اکبر ایازی
په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنۍ مناظره چلوونکې هم وو.
ازادي رادیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازیم او په دې څه د پسه نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه یم.
اکبر ایازی یو خویونکه او د شیرونو د کلماتور هم وو چې ګن شیرونه د کلمه کړی دي. اکبر ایازی د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښوه د 15 کلنۍ په عمر تیره شپه په امریکا کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
د ازادي راډیو د پخوانی مشر مرحوم اکبر ایازی د مسلکی ژوند او هڅو په اړه راپور مو اوریده. زمونږ غاغله ازادي راډیو اوري قدر مون اوریدونکو، او اوسم د خبرونه په دې برخه کې له نورستان نه یو راپور ته غوښ شید. نورستان دولتي چارواکي وایي د دې ولایت ولسونو پریکړه کړې چې د دولت هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې ته به د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د نورستان امنیه قومندانې مرستیال سکندر خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا هم د نورستان ولسونه د دولت ملاتړي وو، خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو هوټل کې د واده په مراسمو برید وشو او په کې نږدې 2500 بې ګناه افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته، نو هم دې کار نورستانیان غوسه کړل او د مخالفینو خلاف یې دا پریکړه وکړه.
د نورستان ولایت ټول ولسونه، ټول علما، ټول ځوانان په قطعي صورت باندې په دې باندې فیصله کړې ده چې موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو. کاغه طالب دې کدایش دی، هر څوک چې زموږ او ساتي د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅ کله ورته اجازه نه ورکوي چې هغه راشي او د نورستان په ولایت کې عدالت کم مرکز ایجاد کړي یا عدالت خدای نه خواسته کم هغه داسې یو عمل ایجاد کړي چې د نورستان ولایت ته په صدمه رسیږي.
نورستانیان وای دوی د دولت ملاتړی دی او هیڅ کله به وسلوالو مخالفینو ته په خپل ولایت کې د وسیدو مرکزونو جوړولو او دلته د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. دوه تنوای
نوم عبدالوهاب د برمټل وسوالی اوسیدونکو ما موږ د حکومت په حمایه کې د حکومت کم امنیتي ځواکونه د غیب او په اوګه اوګه کې موږ هغه سره ولاړ یو. موږ د حکومت حمایه میکړه.
داعش او یا امارت کې چې کوم مسائل دي دا د اسلام او د ملت او د قوم په ګټه کې نه ده، پوه شوې ده؟ خلک نه غواړي چې هغه صفوف ته لاړ شي.
دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړه بس کړي او د نورو افغانانو په څیر د وطن په آبادۍ او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
زموږ پیغام ورته دا دی، راشي د افغان دولت سره لاس یو کړي او دغه وطن په خپل موټو آباد کړي، احتیاج ته مو پریږدي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف یا د پریکړه کوي چې د دغه ولایت په گاوند کونړ کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي.
د روحلا انوري راپور مو اورید. او سم د دې خبرونه ورسته موضوع، ایران وای د هغې کشتۍ تیل پلورلې دي چې په جبل طارق کې د برتانیا سیمیزې ادارې نیولې وه او څو ورځې مخکې خوشې کړه. تهران د پیرودونکي نوم نه دی اعلان کړی. تفصیل نوریاس نوری.
د ایران د حکومت ویان علی رابعی نن په تهران کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دغو تیلو مالک به د دغې کشتۍ د وروستي مقصد په اړه پریکړه کوي. هغه زیاته کړه نړۍ د نورو په کورنیو چارو کې د امریکا د څارنې او مداخلې د یوې غلطې پالیسۍ شاهده ده. د ایران د حکومت ویان د تیلو د پیرودونکي هویت په ډاګه نه کړ. د ریفینیتیو آیکون په نوم د هغې ویبپاڼې چې په سمندرونو کې د کشتیو تګ راتګ څاري د معلوماتو له مخې ادریان دریا چې مخکې ګریسی یو نومېده او ترکیې ته په لاره وه، ښایي تېره ورځ هدف ته رسېدلی وي ځکه نورې مسیر نه ثبتېږي. مدیترانې سمندرګي ته په لاره په دغه کشتۍ کې چې د شاوخوا 130 میلیون ډالرو په ارزښت 2,000,000 بیرل تیل بار د امریکا متحدو ایالتونو هم د نیولو هڅه وکړه. د ایران د تیلو وړونکو دغه کشتۍ د جولای په څلورمه د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کې په دې تور چې د اروپایي ټولنې له خوا لګول شو بندیزونو سره په سرغړونه یې سوریې ته تیل لیږدول نیولې وه. دغه کشتۍ ته د رواني اګست میاشتې په 19 وروسته له هغې د جبل طارق سیمه ییزې ادارې اجازه ورکړه چې دا ضمانت ورکړل شو چې سوریې ته به نه ځي، خو له دې سره سره متحدو ایالتونو غوښتل چې دغه کشتۍ بیرته ونیسي او علت یې هم دا ښودلی و چې هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له قدس ځواک سره چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي اړیکې لري.
د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بلنی